رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. خدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د دیارلسو اوونیوي کال د سنبلې د میاشتې اوولسمه ده، او د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. خدرمون اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د کابل ښار د په څلورو امنیتي زونونو تقسیم شي. د سوریه د حکومت او د روسیې جنگي الوتکو په ادلیب سخت بریدونه کړی دي، او د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراری او په حقله نن عاجله غونډه کوي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو. د کونړ په ولایت کې د داعش په خلاف ستر نظامی عملیات پیل شوي.
شپږ پنځوس نفره داعش لمنځه لاړ دي، څوارلس نفره د داعش په دې کې مجروح شوي دي.
افغانستان د ځان وژنې او د مخنیوي لپاره ملي تګلاره جوړه کړې.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو، هر شپه په لسګونه پیښې وینو.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د کندهار او هرات پر لارې د ترافیکي پیښې په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتی ارګانونو ته امر کړی دی چې د کابل د ښار د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره دی دغه ښار په څلورو امنیتی زونونو وویشي. د کابل د ښار په لویدیځه څنډه کې د پرله پسې خونړیو بریدونونو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی پرون ماښام د دغه سیمې د استازو سره په ار کې وکتل، او د کابل د لویدیځې برخې او همدارنګه د نورو زونونو د امنیت په ټینګولو وغږېد. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د ښار په دغه سیمې کې د پرله پسې ځانمرګي برید او چاودنې له امله شپږ ویشت تنه ووژل شول او یو نوي نور زخمیان شول. د کندهار هرات په لویه لاره نن د کندهار د ژیړې په ولسوالۍ کې د یو بس او یو لارۍ په ټکر کې پنځلس مسافر وژل شوي او پنځه ویشت نور زخمي شوي دي. په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او درې ماشومان دي، او همدغه راز په زخمیانو کې هم ښځې او ماشومان دي. زخمیان د میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. په عمومي ډول د دغه سې پیښو وجه د پولیسو د وینا له قراره د موټروانانو بې احتیاطي ښودل شوې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په ځوانانو کې په تیره بیا په ښځو کې خودکشي ډیره شوې ده، او هر کال د زرو نه زیات افغانان ځان وژني. دغه وزارت ویلي دي چې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره ملي ستراتیژي جوړه کړې ده، او حکومت دغه ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو، د پوهنې، د ښځو د چارو، د کار او ټولنیزو چارو، د کرهنې او د عام روغتیا وزارتونه د دغه ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري. جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې امریکا په منظم ډول ایران ته د خبرو بلنه ورکوي سره د دې چې په ایران اقتصادي بندیزونه لګولې دي. روحانی نن د شنبې په ورځ په وینا کې چې دولتي تلویزیون کې خبره شو ویلي دي چې دوی هر ورځ موږ ته د مختلفو لارو نه پیغامونه لیږي، او وایي راځي چې خبرې وکړو. روحانی ویلي دي ایرانیان به هیڅکله د امریکا اقتصادي فشارونو ته تسلیم نشي. د روحانی مقصد د امریکا د نوو بندیزونو یادول وو چې د ایران او شپږو غربي هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمي موافقې نه امریکا ووته، او په نتیجه کې په ایران بندیزونه ولګول شول. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي امریکا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام او د سیمه ییز نفوذ له کبله اندېښنه لري. د سوریه د حکومت او د روسیې جنگي الوتکو نن د شنبه په ورځ د ادلیب د ایالت په جنوبي سیمو کې سخت حمله کړې دي او ډزې کړې دي. د بشري حقوقو مبارزینو او د جنگ د څار ګروپ ویل دي چې د یاغیانو تر لاس لاندې دغه پر نفوذ ځای کې نظامی فشار ورو ورو زیاتېږي. د اوربند لپاره د ترکیه د درخواستونو باوجود ایران او روسیه د یغیانو تر لاسلاندې سیمې باندې د نظامی عملیاتو ملاتړ کړی دی او دغه ملاتړ په سلسله کې سختې هوایی حمله کړې دي. ترکیه د ادلیب شاوخوا کې عسکر او د سارنې دولس ځایونه لري. د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراری او په حقله اجره غونډه کړې. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
د عراق په غټ ښار بصره کې لږ تر لږه دولس کسان په ډزو کې وژل شوي دي. دغه خلک په حکومتي کچا د اداري فساد، بیکاری او د خرابو عامه خدماتو په خلاف د اعتراض په توګه راپاڅېدلي دي. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د ریپورت له قراره ډېر زره خلک په دې وجه په روغتونونو کې بستر شوي وو چې په بصره کې د څښلو پاکې اوبه نه وې. حکومت په بصره کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګولی دی او د بصرې د هوایي میدان یو مسؤل نن د شنبې په ورځ وویل چې درې کاتیوشا راکټونه په هوایي میدان باندې لګېدلي دي، خو په دغه پیښه کې څوک مړه یا ژوبل شوي نه دي. مظاهره چانو پرون د جمعې په ورځ په بصره کې د ایران په جنرال قونسلګری باندې حمله وکړله او د قونسلګری ودانۍ وسوځوله. د قونسلګری سره نږدې د بردیا په معتبره ناحیه کې مظاهره چانو د دولتي مامورانو کورونه او د سیاسي ګوندونو دفترونو ته هم اورونه واچول. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیونه اوري. دوه تنه روسان چې برتانیا وایي د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یولي د وژلو هڅه یې کړې وه، په هغو میاشتو کې جنیو ته د پنځو شپږو سفرونو په شمول سوځلي اروپا ته سفرونه کړي دي چې په هماغه وختو کې د اعصابو د فلجوونکي زهرو د استعمال خبرونه خپاره شول. غربي استخباراتي ادارې کوشش کوي چې معلومه کړي چې دغه دوه تنه روسانو بوشیروف او الکساندر پتروف اروپا ته د دې سفرونو په دوران کې چې د 2014 کال په سپتمبر کې پیل کړي دي څه کول. د همدې کال د مارچ په میاشت کې ورته پاسپورټونه ورکړ شوي وو. سکریپل او لورې د برتانیې د سالزبری په ښار کې د اعصابو د فلجوونکي زهر د حملې نه وروسته بې هوښه شوي وو. د برتانیې صدر اعظم تریسا می په دې هفته کې پارلمان ته وویل چې بوشیروف او پتروف د روسیې د پاوز د استخباراتو غړي وو. نن د انډونیزیا د جاوا په ټاپو کې یو وشتنه هغه وخت مړ شول چې د سیلانیانو یو سرویس موټر په یوې تنګې درې کې ولوېد. دغه سرویس د غربي جاوا د تورستیز بوګرونه د یوې خصوصي کمپنۍ یو شمیر کارګران د غربي جاوا د سوکوبومي سیمه ته وړل چې دا پیښه وشوه. د یو وشتو مړ شو کسانو نه علاوه نه تنه نور زخمي شوي هم دي. پولیسو ویلي دي هغه وخت د سرویس موټر په دیش متره ژورې د ریکه ولوید چې سرویس د موټروان د کنټرول نه ووت. د مصر محکمې د اخوان المسلمین د غیر قانوني شوې ډلې د عالی رتبه رهبرانو په شمول نن د شنبه په ورځ 15 اویاتنه په مرګ محکوم کړل. دغه کسانو په 2014 کال کې د اسلامي ډلو په احتجاجونو کې برخه اخیستې وه چې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې پکې لږ تر لږه شپږ سوه کس مړه شول. د محکمې 99 تنه نور چې د قتل او د ودانۍ د ورانولو تورونه پیل کېدلې دي په عمري قید محکوم کړي دي. محکمې همداشان د اخوان المسلمین رئیس محمد بیدی او شپږ څلوېښت کسه نور په عمري قید محکوم کړي دي. د جاپان د هوکایدو په ټاپو کې د قوي زلزلې نه وروسته نن هم پاکاري او د خدماتو د بیرته فعالیدو هڅې روانې دي. د هوکایدو په مرکز ساپورو کې د پنجشنبه په ورځ د 6.2 درجې زلزلې نه وروسته د ځمکې د ښویېدو له کبله سخت خلکو ته زیان رسېدلی او اوس هم موټرونه ودانۍ په خټو پوښل شوي دي. په چینایي مالونو باندې د امریکا د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي باوجود د امریکا سره د چین تجارتي مازاد د اګست په میاشت کې 10 میلیون ډالر ته رسېدلی دی او د ماسکو اوسیدونکو سبا د خاروال د انتخابولو لپاره رای ورکوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د کونړ په ولایت کې د داعش خلاف هوایي بریدونه زیات سوي. د دې ولایت چارواکي وایي داعش ته یې غټ زیانونه اړولي او یوازې په دې تیرو شپږ میاشتو کې لسګونه وسلوال غړي وروژلي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. د کونړ ولایتي مقامات وایي په دغه ولایت کې د داعش خلاف هوایي بریدونه زیات سوي او په تیرو شپږ میاشتو کې د داعش او لشکری طیبه ډلو تر شپېتو ډېر جنګیالي وژل سوي دي. د کونړ امنیه قومندان مال پاسوال حق نواز حقیار امریکا ژغ ته وویل د دایش ډله په کونړ کې تر پخوا کمزورې سوې او د روان لمریز کال په تیرو شپږو میاشتو کې د دایش تر 500 وسلوال وژل سوي دي.
په وټاپور کې په چپه دره کې څوکۍ کې سیدل سلطان مرور او سرکانو نورګل کې شپږ 500 نفره دایش لمنځلړ دي. څوار لس نفره د دایش په دې کې مجروح شوي دي او اته نفره د لشکر طیبه او عین شکل درې نفره هم د قطې سرکه ته ورته وایي د طالبانو دا امره شوي دي.
هغه وایي ډېر وسلوال په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. لومړی وایي چې په څلورو یا 15 ولسوالیو کې اوس هم د دایش ډلې زور یو څه سته خو په وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوي.
په چپه دره کې یو څه په مانوګي او دا قسمتو کې یو څه هم په دیوګل په داره کې په آخري قسمت کې پاتې دي. متبقي قسمتونه الحمدلله د اخلاص شوې دي او ډیر په کم تعداد سره په بعضو نقطو کې موجود.
په کونړ کې تیر کال د دایش ډلې یو مشر مولوي عبدالرحمن هم د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی و. د کونړ د نیمه مقامات وایي چې د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې د دایش د ډلې جنگیالي موجود دي. د کونړ د والی ویان غنی مسلم امریکا ژغته وویل چې د پیش درې په مانوګي او چپی درې ولسوالیو کې د دایش او طالبانو ترمنځ هم سختې جګړې سوي دي چې د دایش د ډلې مقابلې ته د طالبانو د سرې قطې وسلوال هم ورغلي وه. که څه هم ډېر خلک په کونړ کې د دایش ډلې زور ډېر ګڼي خو حکومتي مقامات وایي د دغې ډلې سره د مقابلې لپاره تدابیر قوي کړي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د کندهار او هرات پر لارې د ترافیکي پیښې په باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري. خو اوس پاماکړی دی رپورټ چې افغانستان د ځانوژنې د کچې د راټیټولو او مخنیوي لپاره ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو په منځ کې ځانوژنه ډېره سوې ده او هر کال لزرو څخه زیات افغانان ځانونه وژني. نور تفصیل د امریکا ژغ د آشنا رادیو د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو زیاتوالي ته په کتو افغان حکومت د ځان وژنې د کچې راټیټولو او مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو، پوهنې، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، کرنې او عامې روغتیا وزارتونه د دغې ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې پیښې د جنسیتي تاوتریخوالي له امله ډېرې شوې دي. د دغه وزارت د رواني روغتیا برخې مسؤول ډاکټر بشیر سروري امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثریت کورنۍ ځان وژنه یو ناوړه عمل ګڼي او دا ډول پیښې نه ثبتوي او په ډېرو ځایونو کې د ځان وژنې پیښې د بلې پیښې په نوم ثبتیږي. ډاکټر سروري زیاته کړه هر کال په افغانستان کې له زرو څخه ډېر کسان ځان وژنه کوي چې اکثره یې ځوانان دي.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو هر شپه په لسګونه پیښې وینو چې د تصادف په نوم د موږکانو د مرګ دوا او یا نورو طبیعي دواګانو په وسیله ډېر شمېرو ځانوژنه کړې او د همدې پیښو له امله یې نمونه ثبتېږي چې د ځانوژنې په نوم نه ثبتېږي او دا په هر ولایت او روغتون کې عام کار دی. دا کچه پورته ده او ښکاره کوي چې هغوی چې ځانوژنه کوي د نورو پیښو په نوم ثبتېږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په شمیر کې دی چې د ځان وژنې کچه پکې پورته ده. د ځان وژنې پیښو د مخنیوي لپاره دغه وزارت له تیرو 11 کلونو 750 رواني مشاورین په روغتیایي برخو کې ګمارلي دي. په 2014 کې 1215 د ځان وژنې پیښې د عامې روغتیا په وزارت کې ثبت شوي چې یوازې 600 تنه پکې ښځې وې. په 2006 میلادي کال کې د میډیکا موسسې د سروې پر بنسټ 2300 کسانو یوازې په درې ولایتونو کابل، میدان وردګ او هرات کې ځان سوځونه کړې وه. له دې شمېر څخه 90% د 14 څخه تر 19 کلونو هغه ښځې وې چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې ځانونه سوځولي وو. میډیکا موسسه په افغانستان کې هغو ښځو ته رواني، ټولنیز او حقوقي خدمات وړاندې کوي چې له کورني تاوتریخوالو څخه زیانمنې دي. د عامې روغتیا پخوانی مرستیال او د میډیکا موسسې مسؤلې ډاکټر ناجیه طارق امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ځوانو ښځو په منځ کې د ښارونو په پرتله کلیو کې ځانوژنه زیاته ده. دا وایي ځانوژنې ډېرې په کلیو کې دي. د دې لپاره چې ودونه په جبر کېږي، بدل ترسره کېږي، ډېر شمېر ولور اخیستل کېږي او قومي ستونزې دي چې ځوانې ښځې یې له امله ځانوژنه کوي. په ښارونو کې هم د وزګارتیا موضوع ده، او تر ډېره هغه کسان چې سواد نه لري یا لږ سواد لري ځانوژنه کوي. ناجیه طارق زیاته کړه چې د ښځو په منځ کې د ځانوژنې د مخنیوي لپاره باید د ښځو د ملاتړ قوانین په هر اړخیز ډول پلی شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عامل مجازات او زیانمنو ښځو ته د رواني مشورې په پام کې ونیول شي. د سپتمبر 10 هر کال د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د شمېرو له مخې د نړۍ په کچه په هره دقیقه کې 3 تنه ځانوژنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د کندهار او هرات ترمنځ پر لویه لار په ترافیکي پیښه کې 16 مسافر وژل سوي. پیښه د بار وړونکي لارۍ او مسافر وړونکي بس ترمنځ سوي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د خونړي ټکر د پیښې نن سهار وختي 6 بجې د کندهار په لویدیځ کې د جړې ولسوالۍ د حوضي مدد په سیمه کې رامنځته سوي. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د بس او لارۍ تر مابینځ د ټکر په پیښه کې 16 مسافر وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په وژل سوو کسانو کې 3 ښځې او 3 ماشومان او 10 هم نارینه شامل دي. دغه راز په 15 ټپیانو مسافرو کې بیا ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې قربانیان د پولیسو او اردو له لوري د میرویس حوزوي روغتون ته انتقال سوي. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د څلورو تنو ټپیانو روغتیایي حالات نازک دي.
په دغه پیښه کې موږ ته 15 تنه زخمیان راوړل او 16 تنه شهیدان راوړل. په شهیدانو کې 3 تنه ښځې، 3 تنه کوچنیان دي، 10 تنه نارینه دي. او په زخمیانو کې هم 15 تنه ښځې وې، 2 کوچنیان وو. موږ سره 10 تنه په روغتون کې بستر وو. د یو درو څلور تنو زخمونو ډیر و حالات یې څه وخیمه.
د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیز امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مازدا لاری او 404 مسافرونو کې بس تر مابینځ ټکر د بې احتیاطۍ له کبله رامنځته سوی. د مسافرونو کې بس سپرلی د هلمند په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. په میرویس حوزوي روغتون کې بستر د پیښې تن قرباني داسې وایي.
معلوم مطلب دا چې څنګه څنګه خبره راو سې 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 کې نو پر لار باندې ټکر او کې مخته یو غټ ټریلر ولاړ د څنګه دغه سره کاټ کې د بل لین باندې یو مازدار روان پخې کې مشته بل بیا په ځان نه پسې پولیس چې تاسو په موټر مو چکتام سبان کې زړه سرچت څه
تیر اونې په کندهار کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره ترافیک پولیسو یو لړنوي اقدامات تر سره کړی چې لمخیه د مسافرونکو موټرو د ګړندی تاګ مخنیول کیږي. د کندهار ترافیک پولیس وایي چې د لوی لارو پر سر د مسافرونکو موټرو د سرعت د کنټرول په برخه کې پام زیات کړي او په دې اړه یې څلور بسان تیر ورځ جریمه کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د خوست سوداګر شکایت لري چې دولت پر سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول څو چنده زیات کړی دی. دوی ادعا لري چې د سوداګرۍ د پرمختیا په مخ کې په لوی لاس دا ستونزه جوړوي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د خوست یو شمیر سوداګر وایي چې د غلام خان بندر له لارې پر وارددونکو تجارتي مالونو ګمرکي محصول له دې کبله څو چنده زیات شوی چې ګنیلو دې لارې چاودیدونکي مواد او نور جنگي مهمات هیواد ته داخليږي. د دې ولایت یو سوداګر جمال تڼۍ وایي مخکې پر یو لارې موټر شاوخوا 1,00,000 افغانۍ محصول راته، خو اوس دا کچه تر 6,00,000 افغانۍ اوښتې ده. هغه دا کار په لوی لاس رامنځته شوې ستونزه بولي.
خبروم داس وخصه دی چې ولسمشر ته چا داس گزارش ورکړی دی چې دا هغه ملونه دي چې د خوست لارې څومره صدرېږي چې په دې کې هم مواد مخدر تیریږي، په دې کې هم انفجاریه مواد تیریږي. نو موږ وختنه دا غدو چې کچری کې موږ په مولونو کې مواد مخدر تیریږي او انفجاریه مواد تیریږي، ول تاسو دلته د تشریح خپل اصول لري، په اصول د مال تشریح کوي.
سره له دې چې په غلام خان بندر کې کمیساری او د ګمرک ودانه شته، خو د سوداګریزو مالونو د تلاشۍ او تشریح لپاره نه هم سکینر لري او نه نورې هغه اسانتیاوې شته چې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي. د خوست ښار د سوداګرو صنفي اتحادیې د مرستیال انعام رحماني په وینا 200 لارې موټرې چې په تجارتي مالونو بار دي، د تیرو دوو میاشتو راهیسې د خوست په ګمرک کې بي برخلیکه ولاړې دي.
په دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي که مرکزي اداره زموږ په خبره باندې غور ونه کړي، او موږ دوکانداران تجار بس په خپلو مدني حرکتونه کوو، بازار به بندوو، لارې به بندوو، د حکومت سره بایکاټ کوو، ولې موږ د چا نه کم یو.
په داسې حال کې چې د ګمرک مسؤلین په رسمي توګه نظر نه څرګندوي، ځینې سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وایي چې د مالیې وزارت له لورې د رالېږل شوي مکتوب پر اساس ګمرکي محصول څو چنده زیات شوی. په ورته وخت کې د خوست د سوداګرۍ د خونې رئیس نواب امیرزی د غلام خان له لارې د وارېدیدونکو سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول زیاتېده، د هیواد د ګمرکاتو له قوانینو سره په ټکر کې کار بولي.
که تشریح نه کړي زموږ په دغې لارو کې کچاک زیاتېږي، محصول کمیږي، خلک بیکاره کیږي. نو د دې د مخنیوي په خاطر باندې زموږ ګیله دا ده چې دولت د خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
په همدې حال کې د خوست د والي ویان طالب منګل پرته له دې چې د مالیې وزارت له لورې د رالېږل شوي مکتوب په اړه معلومات ورکړي، آشنا رادیو ته وویل چې سوداګر د ګمرکي محصول له ورکړې نه فرار ته زمینه مساعده وي.
دغه موضوع د عوایدو په کمیټه کې مطرح شوې ده او د ریاست ته په دې اړه معلومات هم دغې نه غوښتل شوي دي، او موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو او له سوداګرو څخه هم غواړو چې قانون ته غاړه کېږدي او په خپله د دې ستونزې په هوارولو کې دوی هم لاس په کار شي.
د غلام خان بندر په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال د څلورو کلونو تر تړل کېدو وروسته تیر ژمی د سوداګرو پر مخ پرانستل شو. دا لاره نسبت نورو هغو ته ډیره لنډه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا هم نړیوال رپورټونه. په امریکا او اروپا کې چارواکي په دې باور دي چې بندیزونو د روسیې سلوک بدل کړی نه دی، ځکه نو دغه هیوادونه مسکو ته د سزا ورکولو پر نوو لارو چارو غور کوي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله چې نړیوالو سمدستي بندیزونو پر ولګول. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیې له دې انکار وکړ چې په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس دا مسموم کېدو له پیښو سره کوم تړاو لري. خو په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې پخوا هم همدا ډول ځوابونه ویلي دي.
له کریمیا څخه نیولې د اوکراین د پاسه د مالیزیې الوتکې د ویشتلو او د فراری روسیې الکساندر لیتونینکو تر وژلو پورې د روسیې خبرو په پرله پسې ډول یوه آشنا بڼه درلوده. د دغو پیښو سندره تل یوه ده. روسیې تل ویلي دي چې په دې پیښو کې لاس نه لري، خو هیڅوک یې نه مني.
دا روسیې لپاره د امریکا یو پخوانی سفیر مایکل مکفال دا سینا استماعي غونډې ته ویلي دي چې دغو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی، خو پوتین یې له خپلې لارې اړولی نه دی.
دغو بندیزونو پوتین لا دې ته نه دی اړ کړی چې له سوریې یا اوکراین ووزي او یا زموږ پر خلاف تبلیغات ودروي.
د بریتانیا د امنیت وزیر بن ویلس دا مکفال په څیر نظر لري.
They seem by their response today
ده هغوی نننای جواب څرګندوي چې د خپل لارې بدلول نه غوړي.
د یوې ورسته غونډې په ترڅ کې پوتین لخپل فنلندي سیال سره د امریکا بندیزونه بې مفهومه وبلل.
موږ هیله کوو چې زموږ امریکایي انډیوالان به په پای کې احساس کړي چې دغه سیاست هیڅ ګټه نه لري، او موږ به ګټوره همکاري پیل کړو.
خو زیاتره امریکایي او اروپایي سیاستوال یې نه مني. خغلی مکفال وویل
ځینې وختونه بندیزونه په تیره بیا معنوي جزا په دغه برخه کې د غیر قانوني اعمالو په مقابل کې ښوي، حتی که د پوتین په چلند کې بدلون هم رانولي.
ویلس وایي معلومیږي چې د بریتانیا برعکس د روسیې حکومت د خپلو خلکو پروا نه لري، خو چلند به یې بېله جزا پرې نه ښودل شي.
موږ به دې ته یوه نوې لاره ولټوو څو هغوی پوه شي چې بریتانیا او نړیواله ټولنه د هغوی چلند نه زغمي، خو موږ به د بدماشانو په څیر عمل ونه کړو.
بریتانیا او امریکا دواړه د دې لپاره په روسیې د نویو سختو بندیزونو لګولو غور کوي چې د نورو هیوادونو له حاکمیت سر کړوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واوري.
دا هم د دې خپرونې وروستی رپورټ. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداری ورکړی دی چې باندې 1,000,000 هغه ایتوپیایان چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د تاوتریخوالي له کبله بې ځایه سوي دي، له بې ساري محرومیت څخه کړاو ګالي او مرستې ته ضرورت لري، چې په دوی کې هیواد ته راستنه سوي ایتوپیایان هم شامل دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنوب څخه رپورټ رالېږلی.
د قومونو ترمنځ د منابعو په سر چې مخ په کمیدو د جنجال څخه باندې 1,000,000 کسان د اپریل میاشتې نه راپه دیخوا د ژوندي پاتې کېدو لپاره په تیښته کې دي. اکثره د جنوبي هیوادونو د سرحدي سیمو په ښوونځیو، روغتونونو، سرپناګانو او د ایتوپیا د ورومیا په سیمه کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی، بې ځای شوي کسان د خواړو، د سکولو، د پاکو اوبو، کمپلو او د پخلی د سامان په ګډون اساسي مرستو ته سخت ضرورت لري. دغه ادارې خبرداری ورکړی دی، ډیر بې ځای شوي کسان د موسمي بارانونو په رارسیدو سره د روغتیایي ستونزو او د ناروغۍ د خپرېدو د جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي دوی په عاجله توګه پلاستیکي څادرو او ګرمو جامو ته ضرورت لري. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي خلک په دوامداره توګه له هغو سیمو نه په تیښته کې دي چې جنګ پکې روان دی. دی په عین وخت کې وایي څه باندې 200,000 کسان خپلو اصلي سیمو ته راستانه شوي دي. د امریکا غږ ته ویلي ځینې کسان د بیرته راستنېدو په برخه کې زړه نازړه دي چې وایي کیدای شي تاوتریخواله بیا پیدا شي. بلوچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
some of the monitoring that we have done it highlights that communities are still afraid, they are worried, at times there's nothing left to go back to, so that's very important for us to make this call that for the remaining more than 600,000 displaced people should be the one who are deciding when to
mung azini malumat kade di chatolane la tarwasa daregi do andekhna lari sawrta patene di che hage ta birta awlashi zakano da mung da para dera muhima da che da saband baqi pat shpak 100,000 beza shaw kasan lo para da ghtana wukro aw do baid da khpulo asli simo ta dastane do pa bara ke khpala prekhra wukri. بلوچ وایي دا هم مهمه ده هغو کسان سره د خپل ژوند په بیا برابرولو کې مرسته وشي چې خپلو کورونو، ځمکو او فارمونو ته راستانه شوي دي. دی وایي په ټولو مسایلو کې راستنېدل باید په خپله خوښه وي او په حفاظت او عزت سره وي. دی وایي یو این ایچ سی آر او انډیوالانې د راتلونکو 12 میاشتو د بشري عملیاتو لپاره د څه باندې 1,000,000 ډالرو ته ضرورت لري.
د سو خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د کابل ښار د پسلورو امنیتي زونونو وویشل شي. د قندهار هرات په لویه لاره د موټرو په ټکر کې 15 کسه مړه شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په ځوانانو کې په تیره بیا په ښځو کې خودکشي ډیره شوې ده او هر کال د زر نه زیات افغانان ځان وژني. جمهور رئیس حسن روحانی وایي امریکا په منظم ډول ایران ته د خبرو بلنه ورکوي سره د دې چې په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سوریې د حکومت او د روسیې جنگي الوتکو نن د شنبه په ورځ د ادلیب د ایالت په جنوبي سیمو باندې سخت حمله او ډزې کړې دي او د عراق پارلمان په بصره کې د ناکراریو په هکله نن عاجله غونډه کوي.
ترنو ریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې کوئ.